ماده تکلمس بارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات تمنونه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې په شمال کې د طالبانو تر ګواښ لاندې سیمو کې پوځي عملیات پیلیږي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. او د هم د خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن شپږمې ورځ ته وغځېدې. افغان چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفهیي ډول دوام لري، او د فرانسې ولسمشر ویلي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به په راروانه میاشت کې د اوکراین د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې نن شپږمې ورځ ته وغځېدې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې خبرې تېره شپه تر ناوخته پورې روانې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نیمه شپه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې له امریکایي ټیم سره د دوی خبرې به نن سه شنبې دوام وکړي، او دوی به هڅه وکړي چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د دوو طالب قمندانانو په حواله هغه ورکړل شوي راپورونه رد کړل چې وایي په احتمالي اوربند کې به پر افغان ځواکونو د طالبانو د حملو بندېدل نه وي شامل. خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، موږ به هم اوس او هم له طالبانو سره له هر راز موافقې وروسته د افغان ځواکونو دفاع وکړو. خلیلزاد زیاتوي ټول اړخونه پر دې سلا شوي چې د افغانستان د راتلونکي پریکړه به په بین الافغاني خبرو کېږي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې پر سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفهیي ډول دوام لري. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې لږ تر لږه شپږویشت توغندي د یکشنبې په ورځ پر شلتن ولسوالۍ ویشتل شوي دي.
دا د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل دی، او دا مرمۍ ډېر وخت شو چې تقریبا د لسو کلونو راهیسې د کونړ په سرحدي سیمو باندې دغه مرمۍ راټولول کېږي.
د مصمم په وینا د یکشنبې ورځې په توغندیو کې چاته زیان نه دی اوښتی. د کونړ چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د هوان له 200 زیاتې مرمۍ او توغندي د کونړ پر سرحدي ولسوالیو او ډیری په شلتن ولسوالۍ لګېدلي چې څلور تنه یې ټپیان کړي او څو کورونه یې هم ویجاړ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په شولګرې ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو قمندانانو او څو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دفاع وزارت ویان روحله احمدزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په شولګرې کې د طالبانو نظامي مسؤول مولوي شیرین او نورالهادي له خپلو نورو ملګرو سره د دوشنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
څلور بجې زمونږ وایي عملیاتو د شولګری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول هم دراز وژل شو. له دوی سره یو کلیدي او مهم سرګروپ و چې هغه هم په دې ډله کې وژل شو، او تر څنګ یې دولس کسه نور دوی افرازو چې هغه هم په همدغه هوایي برید کې وژل شوي.
د احمد زی په وینا په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه تللې ده. دفاع وزارت وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د بلخ په ناامنه ولسوالۍ کې ولسوالیو کې خپل عملیات پراخ کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې مشران به په راروانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلي ماکرون پرون د فرانس په
وبخې د فرانسې په بیاریتس ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او په سرمشریزه کې وویل چې د یوې ګټورې سرمشریزه لپاره شرایط برابر دي. هغه دا هم وویل چې دا خبرې به په سپتمبر میاشت کې وشي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. اوکراین له 2014 کال راهیسې وروسته له دې چې کریمیا سیمه یې روسیې ونیوله له روس پلو بیلتون پالو سره په جګړه کې ښکیل دی. د فرانسې ولسمشر له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره هم لیدلی دی او تېره اونۍ د روسیې ولسمشر ته بلنه ورکړه چې فرانسې ته ورشي. ښاغلي مکرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل د زلینسکي تر انتخاب وروسته د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لپاره رښتینی فرصت برابر شوی دی. د کاسوو ولسمشر د اکتوبر په شپږمه په دې هیواد کې د بیړنیو پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو خبر ورکړی. د ولسمشر هاشم تاچی دفتر پرون په یو بیان کې وویل د کاسوو د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ټول اړین ګامونه واخلي. د بالکان په دې هیواد کې تېره اونۍ وکیلانو د پارلمان د انحلال لپاره رایه ورکړې چې د نویو انتخاباتو لپاره یې لاره پرانیسته. او په ازبکستان کې د ګیره پر ضد کمپاین پر خواله رسنیو پراخ انتقادونه پرولې دي. امنیتي چارواکي پرون وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې په پلازمینه تاشکن کې لسکونه کسان ونیول شول او په زور یې ګیره ور باندې وخریل شوې. یو مترز چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دای د هغو لسګونو کسانو په ډله کې و چې د اګست په 3 د ګیرې د خریلو لپاره د پولیس یو مرکز ته بوتلل شو. شوکت میرزیایف په 2014 کال کې د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته په ازبکستان کې پر مذهبي ازادیو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره ډېر لږ اقدامات کړي دي. راپورونه وایي حکومت په ښوونځیو او رسمي دفترونو کې د اسلامي حجاب پر اغوستلو محدودیت ته اوس هم دوام ورکوي. زمون غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون خبره کوي. د دې وزارت چارواکي په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روانو عملیاتو یادونه کوي او وایي ډېر ژر به په ټولو هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د وسلوالو طالبانو تر ګواښ لاندې دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدلې دي. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په یو شمیر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دفاع وزارت مسؤلین که څه هم د دغو عملیاتو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي د محلي په بلخ او کندوز ولایتونو کې عملیات په بریالیتوب روان دي او وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. دغه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به له هغو سیمو څخه چې د طالبانو تر ګواښ لاندې دي خلکو ته ښه زیری ولري. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د نوي پرمختګ گونو ډاټ ورکر
همزمان عملیات های نیروهای امنیتی
نیوی هم محل از موج امنیتی زوکونه په تخار او سرپل او هم به ډیر ژر په بدخشان کې عملیات تر سره کړي. له طالبانو څخه د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو عملیاتي پلان بشپړ شوی، ډیر ژر به عملي سي. زموږ عملیات دوام کوي، لا ډیریږي. زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په ډیرو نږدې وختونو کې به د هیواد په امنیتي وضعیت کې د لویو بدلونونو شاهد وي.
د تعامل خیلی کلان د اوزای امنیتی به وجود خواهد بیاد.
شغلی امان ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال ځکه د عملیاتو تمرکز پر بلخ ولایت دی چې وسلوالو طالبانو له نورو ولایتونو لکه فاریاب او سرپل څخه بلخ ته مخه کړې او د دغه ولایت د څو ولسوالیو د نیولو نیت یې درلود، خو د نوموړي په خبره اوس دا ګواښ نسته. یوازې شمال نه، بلکې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په هرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد له 12 تر 15 ولایتونو کې ځمکني او هوایي عملیات لري او ورسره وسلوالو مخالفینو ته د درنو تلفاتو ادا کوي. خو وسلوالو ولو طالبانو تر ډیره دوی ته د اوشتو تلفات او اداوی رد کړی دی. دا خبری داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي د مهال د سولې مذاکرات په نهم او حساس پړاو کې دي. دواړه لوري تمه لري چې یو احتمالي توافق ته به ورسیږي. یو له دغو مهمو پریکړو به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویشوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تازه څرګندونو کې چې د دوشنبه په ورځ په فرانسې کې د جی او سرمشریزي په تندو کې خبري اعلانو ته کولې، د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه وویل چې له طالبانو سره د سولې توافق ته رسیدو لپاره زماني مهال ویش نشته. د وی مهال ویش یا هر څه چې بولې نشته، بیره نه ده. موږ دا جګړه په ډیر کم وخت کې ګټلې سو، خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل سي. موږ له طالبانو، افغان حکومت او نورو خلکو سره کار کوو او به ګورو چې څه کیږي. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم ویلي و چې د جګړو په دوام سره نه غواړي 10 میلیونه افغانان ووژل سي. افغان حکومت هم پر داسې سولې ټینګار کوي چې د دوی په خبره په اوږد مهال کې د هیواد لپاره ګټور ووسیږي.
په همدې حال کې د سعودي عربستان پاچا له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د ښاغلي غنی ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملک سلمان له افغان ولسمشر سره د لیدنې پر مهال وویل هیواد یې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر ملاتړ کوي.
سعودي عربستان د افغانستان د سولې په روان بهیر کې د هر اړخیزې همکارۍ د ژمنې تر څنګ له وسلوالو طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي. دغه څرګندونې د سعودي پادشاه ملک سلمان دغه هیواد ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې پر مهال کړي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پترس کې سعودي عربستان ته د افغان پلاوی د سفر په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړل او ویل چې سعودي چارواکو د افغانستان د کښلې پر سولېز حل لارې ټینګار وکړ.
افغانستان سعودي خواهان یک افغانستان باثبات است.
د وی سعودي عربستان دی او باثبات افغانستان غوښتون کده. دوی دلته د جګړې ختمې دل غواړي. دوی په جدي توګه دا سرګند کړ چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د سولې پاړه د سعودي چارواکو لیدور ډیر واضح وو. دوی په افغانستان کې د وی داسې سولې ملاتړ وکړ چې لاري نور په دغه هیواد کې جنگ پای ومومي.
پایان بیاوه.
د ښاغلی صدیقی په خبره سعودي عربستان د افغانستان د سولې روان بهیر له نږدې څاري او تمه لري چې دغه بهیر په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. صدیق صدیقی زیاته کړه چې سولې او انتخابات دوه جلا ملي بهیرونه دي او انتخابات د سولې د بهیر په وړاندې خنډ نشي کېدای. نوموړي د سولې روان بهیر پیچلی وباله او په دغه بهیر کې د سعودي عربستان پر رول او همکارۍ ټینګار وکړ. خو په داسې وخت کې چې تمه کیږي د امریکا او طالبانو ترمنځ نه هم پړاو خبرې ورو وروستۍ شي او په همدې نه هم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي، سعودي عربستان ته د افغان ولسمشر د سفر هدف څه کېدای شي او د سعودي عربستان دا شان څرګندونې د څه لپاره دي. پاره د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلان تاسو وایي
په پیل کې ډاکټر صاحب غنی کوشش کوي چې د سعودي اړوند خپل فشارونه اضافه کړي په طالبان او پاکستان باندې تر څو د بین الاقوامي ناسته کې دوی ته د حکومت په شکل باندې یا د رسمي لیدلوري په توګه باندې ځای ځای ورته پیدا شي. دویم دا چې سعودي عربستان خپل د افغان سولې بهیر څخه پستنګ پاتې شوی، هغوی هم د ورته حلو ځلو له لارې نه کوشش کوي چې په سیمه ایزه ډیپلوماسۍ کې خپل کردار متبارز او غټ کړي.
ولسمشر غنی د ولر پوری پلاوی په مشرۍ د یک شنبه په ورځ په دوه ورځنی سفر سعودي عربستان ته تللو او هلته دغه هیواد له بیلابیلو لور پوری چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر ترڅنګ په اقتصادي او دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې او سعودي عربستان ژمنه وکړه چې د افغانستان په امن، سوله او پرمختګ کې بخپله همکاري کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو 19 پروګرام ازادي رادیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې احمد شیبر د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د امریکایانو او طالبانو د احتمالي موافقې مسلې ته د لویدیځ سوچاپي رسنیو پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د موافقې ته له نږدې کېدو سره د افغانستان ولسمشر جدي ټینګار کوي چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د ورسمانې په باور د امریکایي پلاوی او طالبانو لسمیشتنې خبري وروسي مرحله ته رسیدلې او ولسمشر غنی د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره خپلې هڅې دوه برابر کړې دي. ټاکل شوې چې دا ټاکنې نږدې یو میاشت وروسته وشي. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی چې د جمهوری ریاست دی وی بلې 15 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی د خپلو انتقاد کوونکو د اندېښنه او غوښتنه رد کړې چې تر سولې باید انتخابات لومړی توپ ولري. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د نهم پړاو خبرو له پیلېدو سره دواړو لوریو هیله څرګنده کړې ده چې نهایي موافقې ته به ورسی شي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روان دي تر څو له امریکا سره د سولې توافق وشي او دا موافقه به په لنډ ورځو کې وشي. دا موافقه چې لنی هي شوې نه ده، یوې برخې ته واشنگتن پوسټ اشاره کوي او لیکي د امریکا متحده ایالاتونه به خپل 15,000 سرتیری په راتلونکو څو میاشتو کې او تر 9,000 ډېر عسكر به راتلونکي کال له افغانستان وباسي. طالبان به بیا له القاعده سره خپل روابط قطع کوي او نه به پریږدي چې له افغانستانه د بل هیواد پر ضد حمله وشي. دا راپورونه خبره شوي وو چې شاید د امریکا او طالبانو توافق به دې ته لار هواره کړي چې له افغان ځواکونو سره به د واشنگتن مرستې قطع شي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا راپورونه ردوي او وایي چې دا خبرې حقیقت نه لري. نېشنل انټرست خبرونه بیا په خپل مقاله کې لیکلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د افغانستان له وضعیت سره ارتباط لري. خبرونه لیکي له افغانستانه د یو توافق لمخي کچرته په زورګونو امریکایي پوځان ووزي دا به د افغانستان په شاوخوا تلس کلنه جګړه کې لومړی ځل بي چې واشنگتن او کابل د سولې پلور یو ګام اخلي. نېشنل انټرست بیا وړاندې لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوس لپاره لوی آزموینې سره مخامخ دي، داسې چې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د افغانستان له وضعیت سره مستقیم ارتباط لري. نېشنل انټرست بیا لیکي چې په یو ځلی د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان ممکن نه دي. نو ولسمشر ترامپ هڅه کوي چې د پوځانو شمیر راکم کړي او جګړه په تدریجي ډول پای ته ورسوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره به د ډونالد ترامپ لپاره لاسته راوړنه وي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د خپلواکۍ سلم کلیزم مو یو ځل بیا مبارک. د رادیوي مجلې په نننۍ غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلنده کتنه کړې.
مګر دې ته د هغه خوب خیال پورته و، مثلا په روسي سفر کې چې بیا بیرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو د موټر جوړونو فابریکو
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خورې شو. خوشایر خپل ځان تر نغې هغه لکه چې
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتيري کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
لننه یو پیړی وړاندې یو غازی راپورته شو او ل انګریزي خلک څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ. هغه نه یوازې دا چې د هیواد د سیاسي، اقتصادي او امنیتی خپلواکۍ فکر لار، بلکې د مدرنزم زده کړیزو پرمختګونو، فرهنګي رغښت او فکری بدلون پلوو. د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ترڅنګ فرهنګي رغښت ډیر پام وکړ. قوانین یې جوړ کړل، د ځواب ورکولو اعلان یې وکړ او کله هنرونو ته پام وکړ. د سینما بنسټی کې خود تیاتر ته ود ورکړه او افغانستان ته ټیکنالوژي راوړه. غازی په افغانستان کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. د خزو زده کړې ته پام وکړ او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د افراطیت پر ضد سیستماتیک مبارزه پیل کړه. د ازادي رادیو مجلې نننې غاڼه تر ډیره د غازی امان الله خان دورې ته ځانګړې شوې ده. موږ د دیونی مجله د غازی شاه امان الله خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه ترسره شول. د زمریات وشتمه چې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د سلمې کلیزې سره برابره ده، د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې دغه جشن په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شو. د دغې ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې بیلابیل فرهنګي پروګرامونه وشول، نندارتونونه جوړ شول، فرهنګي میلې وشوې او په خوښیو سره ونمانځل شو. همداراز په کابل کې د دارالامان ماڼۍ هم پرانیستل شوه. ټول دولتي اداراتو په بیلابیلو شکلونو دغه ورځ ونمانځله او هم د پوهنې وزارت څلور ملي ترانې وړاندې کړې. د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم پرانیستل شو او نندارې ته وړاندې شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم په ملي تیاتر کې پرانیست. پوهان باوري په ټولنه کې د تیاتر د مقام او رول په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د نړۍ په هیڅ سیمه کې تیاتر او هنر هیر شوی نه دی او د انسانانو د ژوندانه یوه برخه جوړوي. هغه د غرض په بیلابیلو مناسبتونو د تر ټوټو د برابرولو په لاره کې د هڅو په خاطر د ملي تیاتر له ممثلانو او مشرتابه څخه مننه وکړه. د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی هم په خبرو کې وویل چې د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم د ملي تیاتر په هلو ځلو سره د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت چمتو شوی دی. هغه وویل چې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د فرمان پر بنسټ د ملي تیاتر ودانۍ په 1302 هجري لمریز کال کې د کابل د پغمان په سیمه کې جوړه شوه او په فعالیت یې پیل وکړ او د ویښتیا د خوب د سیالۍ تر عنوان لاندې ننداره د هماغه وخت د ممثلانو په واسطه اجرا شوه. دغه راز د پوهان باوري په واسطه د افغانستان د تیاتر تاریخچه مستند فلم له پرانیستلو وروسته دغه فلم د ملي تیاتر په تالار کې نندارې ته وړاندې شو. رومنې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د امان الله خان د اثارو د هیواد خپلواکۍ او ترقۍ لپاره د هڅو نندارتون جوړ کړ. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ وویل چې په دې نندارتون کې د شاه امان الله خان د دورې بیلابیل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي، څو د هغه په کړنو فعالیتونو سره نننی نسل په تیره بیا ځوانان زیاته بلدتیا پیدا کړي. حسینې ساپۍ د ملي موزیم د پروګرامونو او ستراتیژۍ په اړوند معلومات ورکړل او ویل په پام کې ده چې په راتلونکي کې د هیواد په ولایتونو کې هم موزیمونه جوړ شي ترڅو خلک او په تیره بیا نوی نسل د هیواد له تاریخ او هویت سره بلدتیا پیدا کړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې د دې وزارت تر څنګ د هیواد د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د تاریخي شتمنیو او ملي پانګو دفاع او ساتنه وکړي. دغه راز ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی هم په خبرو کې د دې نندارتون د محصولاتو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دې نندارتون ټول آثار د شاه امان الله په دورې او د هغه په کړنو فعالیتونو پورې اړه لري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د بیرته ترلاسه کولو په مناسبت د لاسي صنایع نندارتون جوړ شو. یاد نندارتون چې د ښځو چارو د ریاست په هڅو جوړ شوی و، ګڼو ښځو او د لاسي صنایعو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی نندارتون دوې موخې لري، چې یوې د لاسي صنایعو نندارتون او بلې هم مشاعره ده. هغې زیاته کړه چې په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او لیکوالو ګډون کړای وو او هم یې د لاسي صنایعو له نندارتون څخه لیدنه وکړه.
د 1919 کال د فبروري په 28مه د امیر حبیب الله خان لمړینی وروسته ورور نصر الله خان د ډیر کم وخت لپاره د پادشاهي اعلان وکړ، خو ډیر ژر د هیواد ټول واګي شاه امان الله خان په خپل لاس کې واخیستل او د پادشاهي اعلان وکړ. لدی وروسته په همدې کال انګریزي ښکېلاکا د خپلواکۍ اعلان وکړ او په هیواد کې د پرمختګ یو نوی باب پرانیست. سموک همکار امان الله پویامک د غازی امان الله خان دورې ته یو ځغلند کتنه کړي چې د بیلابیلو څېړونکو، سیاستوالو او تاریخ پوهانو نظریات یې پکې راخستي. په دغه تحلیلي راپور کې د باسټن پوهنتون استاد توماس بارفیلډ، د لیکوال او څېړونکي حمید الله مبارز، د غازی امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه، لیکوال او څېړونکي رهنورد زریاب، د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر او افغان سیاستوال ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال، اکادمیسن سلیمان لایق او د ولسی جرګې پخوانی غړي صفیه صدیقی تحلیلي او انتقادي نظریات راخستل شوې دي. دا تحلیلي راپور چې د غازی امان الله خان کارنامو او د واکمنۍ لپیلا تر پایه ځانګړی شوی، اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
شاه امان الله خان د لومړي ځل لپاره د خپلواکۍ کلمه د کابل په عیدګاه مسجد کې وکاروله. غازی امان الله خان وړاندې تر دې چې شاهي تاج په سر کړی خلکو ته وویل، زه دغه تاج په دې شرط په سر ږدم چې تاسې زما د فکر ملاتړ وکئ او د افغانستان حکومت باید له کورني او بهرني نظره په بشپړه توګه خپلواکي او ازادي ولري. د 1919 زیږدیز کال د مارچ په دریمه د شاه امان الله خان تاج پوشي او د افغانستان په تاریخ کې د نوي فصل پیلامه.
At the time of Amir Abdurrahman, the British allowed Afghanistan to be autonomous to run its own.
The Amir Abdurrahman Khan په وخت کې برتانیا افغانستان ته اجازه ورکړه چې خپلواک اوسي او خپل چارې پر مخ بوسي. په بدل کې افغانستان هوکړه وکړه چې بهرنۍ اړیکې به برتانیا کنټرولوي. افغانستان په کورنۍ اړیکو کې خپلواک خو په بهرنۍ کې استقلال نه درلود.
انټرنیشنلی
وایسرا په پرلپسې لیکونو کې امیر حبیب الله خان نه هیله وکړه چې تاسې خپل بې طرفي وساتئ او ژمنه یې ورسره وکړه چې د جګړې په پای کې به انګلستان د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني.
شاه امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له وجل کېدو او یو د بل پر ځای د کیناستو له بحران وروسته د 1919 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 28مه واک ته ورسید.
When Amir Habibullah was assassinated,
کله چې امیر حبیب الله وژل شو، ورور او زوی امان الله د تاج د ترلاسه کولو پر سر یو تر بله ونه ختل. په نتیجه کې امان الله دغه مبارزه وګټله او د افغانستان پاچا شو.
امیر حبیب الله خان
په کوم کال کې چې امیر حبیب الله خان د لغمان په کلګوش کې وژل شو، په دې وخت کې امان الله خان په کابل کې د حکومت وکیل و. له انګریزانو یې وغوښتل چې 1919 معاهده چې له امیر حبیب الله خان سره لاسلیک شوې وه باید د دوه خپلواکو او یو بل سره د برابرو هیوادونو په توګه پرې بیا کتنه وشي.
مستقل و بهم برابر
هر پروبلم کلان دولت حکومت افغانستان
د افغان حکومت د هرې لوی ستونزې په اړه د هندوستان له وایسرا چې د برتانیا استازی و هیله کېده خبر ورکول کېده یا تقریبا اجازه ترې غوښتل کېده. عموما په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې چې افغانانو پورې اړه درلوده، په همدې خاطر شاه امان الله خان پریکړه وکړه چې باید جګړه وکړو او خپلواکي ترلاسه کړو، ځکه همیش به یې ویل چې د خپلواکۍ غوښتل په هیله نه کېږي، باید په زور واخیستل شي.
چون میگفت همیشه استقلال آدم خواهش نمیکنه، به دست آدم باید بگیره.
And when he became the king of Afghanistan,
کله چې امان الله خان د افغانستان پاچا شو، د افغانستان ازادي د سیاسي مبارزو له جملې څخه وه او له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان استقلال ورکړي. خو کله چې برتانیې دغه غوښتنه رد کړه، امان الله پر برتانوي هند حمله وکړه.
سرعت 2000 کیلومتر
له هندوستان سره 2000 کیلومتر سرحد و. هغه وخت پاکستان موجود نه و. نادر خان خپل درې جنرالان واستول، یو عبدالقدس خان و او بل محمد علی خان و. دوی د افغان باجورت سرتیرو سره یو ځای جګړه وګټله.
باجورت افغان جنگ وګرځه.
While the attacks were not all that successful, the British realized that they did not
که سه هم حمله بریالی نه وی بریتانیا فکر کاوه نه غوړي چې بیا حمله افغانستان سره د جګړې میدان ته لاړ شي ل دې عملی له افغانستان سره هوکړه وکړه او د بهرنۍ وړي کو په شمول په 1919 کال کې د افغانستان بشپړ ازادي ومنله.
در این که شاه امان الله
په دې کې شک نشته چې شاه امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ سخته هیله لرله. د 1919 جګړه هم په همدې خاطر وشوه او شاه امان الله خان چې د کابل هوکړه لاسلیک شوه، نو په دې اساس هیڅ شک نشته چې د 1921 زیږدیز کال کې د کابل د مذاکراتو په نتیجه کې له برتانیا له لوري د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژندل شوه.
نوموړي په خپله لومړنۍ وینا کې پر خپلواکۍ او اصلاحاتو ټینګار وکړ. په افغانستان کې د خپلواکۍ غوښتنه څو اصلي او فرعي لاملونه لري چې له اصلي مواردو څخه د مشروطه خواهانو بنسټ وو.
During the reign of Amir Habibullah, there was a desire, particularly
the Amir Habibullah po waqt ke hagh zwanan che khonzi tatlal hilay da wache Afghanistan bayad da nur mashruta saltanaton po sir che parlaman ulari da sha zwa kam kri kho sha da khozxtuna wazapal zaka da pdi bawaro che Afghanistan bayad yawaze yo patsha
ulari Afghanistan should just have a king
albat nuzat mashruta khaira Maulana Muhammad Sarwar Alukuzai
البته د مشروطه خواهانو د بنسټ غړو مولانا سرور الکوزی او میر سید قاسم خان چې د لغمان وو دغه دوه کسانو خلکو ته دا احساس ورکړ چې خلک باید په حکومت کې شریک شي او حکومت د خلکو پر وړاندې ځواب ورکوونکي اوسي.
ما پیش مردم جوابگو شوه.
مشروطه خواهی اول در زمان حبیب الله خان
لومړی مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال وو او دوهم مشروطه خواهی هم د حبیب الله خان په وخت کې و. خو په دې مشروطه خواهی کې چې د دربار دننه د امان الله خان په مشرۍ د مشروطه خواهی د بنسټ په نوم رامنځته شو
چې په نام جنبش مشروطه معروف است یې به وجود میارن.
د مشروطه خواهانو د بنسټ تر اڅنګ بهرني عوامل او په ترکیه، هند، ایران او سیمه کې سیاسي او ټولنیز بدلونونو د افغانستان د استقلال د مقدمو په جوړولو کې نقش درلود. دګر ته د شامن الله راوتل په گاونډي هیوادونو کې د مشروطه خواهانو له فکرونو سره یو ځای وو. د مشروطه خواهانو چپی د یوې اغیزمنې سیاسي مفکوري په توګه له بهر نه د افغانستان سیاست ته وارد شوې. امان الله خان په لومړی اقدام کې په یو لیک کې له برتانیې وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني او د افغانستان او برتانیې ترمنځ باید نوې ژمنې لاسلیک شي. شاه امان الله د برتانی له حکومت نه د خپل لیک د جواب د ترلاسه کولو وروسته د نړۍ نورو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو په هڅه کې شو او له هغوی هم وغوښتل چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپیژني. غازی امان الله خان د بهرنیو اړیکو له ټینګولو وروسته په هیواد کې پراخ اصلاحات پیل کړل. د افغانستان د اساسي نظامنامې په نوم د لومړی اساسي قانون جوړول د دغو اصلاحاتو یوه برخه وه. برطانیه د افغانستان استقلال ته لږ اهمیت ورکړ، خو د افغان انګلیس درېمې جګړې و خوده چې امانی دولت جدي دی. انګلیس په دغه جګړه کې سباند 14 میلیونه پوند مالی زیان ولید او شاوخوا 248 پوځیان ووژل شول. په دې جګړه کې نږدې زر افغان اسکر هم ووژل شول. دغه جګړه د دواړو لورو لخوا پای ته ورسیده، خو د افغان او انګلیس ډیپلوماټانو مذاکرات د افغانستان د خپلواکۍ په سپتیدو پای ته ورسیدل.
وقتی که اعلی حضرت امان الله خان پادشاه میشه،
کله چې اعلی حضرت شاه امان الله خان پادشاه شو، لومړی کار د اساسي اصول په نوم د اساسي قانون ترتیب او تنظیم وو. نو کله چې یو پادشاه په یو هیواد کې اساسي قانون رامنځته کوي، دا خی چې پاچا خپل صلاحیتونه محدودوي
یې نشان میده که خودی پاچا اما صلاحیت های خوده محدود میسازه.
در واقع میتونیم بگویم که نخستین قانون
به وقت که ویل شو چه زموگ لمرنه اساسی قانون دا شاه امان الله خان دا واکمنه پر محل جور او تصویب شو او دا امان الله خان دا واک دوره با واقعیت که دا قانون جورولو دوره و په دې دوره کې بیلابیل قوانین جوړ شول او په دې کار کې د امان الله خان تر شا د ترکانو تشویق موجود و.
کله چې شاه امان الله د افغانستان استقلال ترلاسه کړ نظام یې په لومړي سر کې په بشپړه توګه مطلقه شاهي و. که څه هم سلطنت یې ډېر ځواکمن و خو د 1923 میلادي کال په اساسي قانون کې له داسې افرادو سره نږدې شو چې د هغو په نظر اصلاحات باید رامنځته شوی وای.
شاه امان الله او محمود طرزي د استقلال بهیر او عصري کول واحد او نه جلا کېدونکي ګاڼه چې یو پر بل متقابل تاثیر کوي. له همدې امله یې خپلواکي د خپلو اصلاحاتو لپاره مقدمه وګڼله.
زه داسې فکر کوم سره لدی چې د طرزي نظریات په امان الله خان باندې ډېر مؤثر و، په دې کې شک نشته. او داسې هم نه ده چې نو طرزي او امان الله خان یو شخصیت ده.
از طریق محمود طرزی که خسر شاه امان الله میده
در قوانین در شاه امان الله خان در خسر محمود طرزی پا وسیله منز در اغلل او پا غالب گمان در قوانینو پا تصویب که ترکانو لاست درلود.
امان الله خان میخواست که یک کشور معظم، یک کشور قوی.
امان الله خان غوښتل چې یو مهذب قوي او پرمختللی هیواد رامنځته کړي او خلکو ته سوکالي او پرمختګونه راولي. په همدې خاطر په هیواد کې اصلاحات پیل کړل او د اصلاحاتو پیل هم له معارف وکړ.
قدم اول از معارف شروع کړ.
اول همگی خبر
لومړی خو ټول خلک پوهیږي چې وی ویل باید ټوپک لري کړو او قلم په لاس واخلو، ځکه یو بې سواده ټولنه هیڅ وخت خپلواک نه وي.
When one looks at Amanullah's reforms, they were some of the most progressive in the
Islam. کله مونږ د دورې اصلاحاتو ته وکتل شي په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقی اصلاحات وو. په دغه اصلاحاتو کې راتلونکي ته پام شوی وو. په دغه اصلاحاتو کې د افغانستان خلک د شهروندانو په حیثیت یادېدل، نه د وسیلو په حیث. ده د نارینه او ښځو حقوق تامین کړل، د خلکو بېلابېلې طبقې وپېژندې، د افغانستان د قوانینو بدلولو او د یو قوي دولت جوړولو ته مصمم او غوښتلی چې دغه قوانین نوی لید ولري.
د معدنو استخراج په عصري توګه باندې، البته د سلو کالو مخکې عصري توګه، په هغې باندې دې ته توجه او د هغې آغاز او هغې ته اساس ښودل هغه و. نو دغه ټول هغه نمونې دي د دې څخه لا زیاتې ډېرې زیات ځینې په حرکت راغله او ځینې به په حرکت باندې راتله. په هغه وخت کې نو افغانستان د ګوتو شمیرو مستقلو هیوادونو څخه و، اوس غونډې نه وه چې مثلا د مستقلو هیوادونو شمیر یو سلو نوي یو سلو اتیا ته رسیږي، هلته ډېر زیات کم و تعداد.
اعلیحضرت امان الله خان
چې کله پاچا شو ټول زندانیان یې له زندان آزاد او هر یو یې په مهمو دولتي پوستونو مقرر کړ. امان الله خان هغه پاچا و چې هیڅ سیاسي بندي نه درلود.
امان الله خان پادشاهی بود که یک زندانی سیاسی نداشت.
د غلامۍ لغوه کول د ده مهم ټولنیز اصلاحاتو چې د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان له وخت څخه په میراث پاتې وو.
دوم کاری که کرد خشونت و
دوهم کاری چې وکړ تاوتریخواله یې ختم کړ او د کار قانون چې هر چا په دې هیواد کې کار کوي جوړ کړ.
وطن ما زندگی میکرد.
د وخت امیر عبدالرحمن خان وقتی که ده هزار جات
کله چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې سیمایزو ملایانو هزاره جات دارالحرب اعلان کړو، لخکرکشی پکې وشوه. هغه وخت په دې سیمه کې عمومي قماندان سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله و. نو هغه وخت یې د دغې سیمې یو شمېر ښځې او نارینه د غلامانو او وینځو په توګه کابل ته راوړې. خو کله چې امان الله خان واک ته ورسېد، دا خلک یې آزاد کړل او خپلو کورونو ته ستانه شول. دا د امان الله خان یو لوی اقدام و چې ترسره یې کړ.
اقدامی بود که اعلیحضرت امان الله خان کرد.
د اصلاحاتو راوصل کولای شو د شاه امان الله د ځواک پیاوړتیا ومنو. په دغو اصلاحاتو کې پرمختللي قوانین، د وسلوالو ځواکونو اصلاح، روزنه او پالنه، مطبوعات، روغتیا، اړیکې او اقتصاد شامل دي. هم اروپا ته د شاه امان الله خان تاریخي سفر د اصلاحاتو تر سره کولو ته د هغه ملا وتړله، خو په عمل کې ډېرې مثبتې او منفي پایلې درلودې. د شاه سفر د 1922 زیږدیز کال د نومبر په 9 پیل او څه باندې شپږ میاشتې دوام وکړ. شاه امان الله په دې سفر کې مصر، ایټالیا، فرانسې، بلژیک، سویس، آلمان، انګلستان، پولینډ، ترکی، ایران او شوروی اتحاد ته ولاړ. د اصلاحاتو دوهم فصل چې شاه د شپږو میاشتو او لسو ورځو سفرونو وروسته رامنځته کړ. امان الله خان د 1928 میلادي کال د جولای په میاشت کې له نوي موټر سره پلازمینې کابل ته راستون شو. خدای اوس بدل شوی و. له اروپایي سفر او د ترکیې له لیدو وروسته یې د افغانستان د مډرنه کولو سخته لار له ځان سره راوړه.
It wasn't until 1929 after his trip.
شاه امان الله د اروپا له سفر له ستنېدو وروسته تصمیم ونیو چې د اصلاحاتو بهیر ته په جدي او مترقی توګه ادامه ورکړي، خو په خوشینۍ سره چې ونتوانه چې دغه اصلاحات عملي کړي.
امان الله in 1923 is very similar to the امان الله in 1929.
د 1923 امان الله او د 1929 کال امان الله تر ډیره سره ورته دي، خو کله چې د دله پروګرامونو سره مخالفت وښودل شو، سره لدې چې افکارو یې بدلون ونه موند، خو محافظه کار شو. په هغه وخت کې د خسر طرزي او د دفاع وزیر نادر خان افغانستان پرېښود، ځکه دوی ویل شاه امان الله خان یې مشورو ته غوږ نه ږدي. دوی دا هم ویل لوی بدلون چې په لسو کلونو کې په شاه امان الله کې راغلی، هغه دا دی چې ده د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوه.
And the people who had helped him.
د ډیلی میل خبريال رونالد ویل چې د اروپا په سفر کې د امان الله خان ملتیا کوله، په خپل راپور کې ولیکل د غرب په میکروب دومره ککړ شوی چې خپل تناسب یې له لاسه ورکړ. د مصطفی کمال اتاتورک او رضا شاه د نویتوب خواته د سخت لیوالتیا د مفکوري تر تاثیر لاندې راغی. د لیواله و چې په افغانستان کې د هغوی لکړن لارې څخه ګټه واخلي.
اتاتورک په ترکیه کې اصلاحات پیل کړي وو او رضا شاه په ایران کې. خو د روایتو په استناد کله چې شاه امان الله خان ترکیې ته ځي، هلته ورته اتاتورک نصیحت کوي چې باید اول یوه ډېره قوي اردو او قوي ځواک جوړ کړي او وروسته د خپل اصلاحات پیل کړي. خو شاه امان الله د اتاتورک هم دا نصیحت په نظر کې ونه نیو.
بعد از او اصلاحات خود را آغاز کنه، اما شاه امان الله امین نصیحت اتاتورک را در نظر نگرفت.
یو اعلامیه می ولیدله چې د حبیب الله کودامنی په وخت کې دا خبره سوې ده چې په هغه کې لیکل شوي د امان الله خان کافر ده. ولې کافر ده؟ ځکه دی سړکونه جوړوي. سړکونه چې جوړوي نو معنا یې دا ده چې دښمن ته لاره جوړوي. دا کوم کار منلی شي چې هغه امان الله خان چې د ازادۍ دپاره یې قیام وکړه او د افغانستان د موجوده جغرافیه ازادي یې واخیستله، هغه دې بیا دا سړک د دې دپاره جوړ کړي چې به اجنبي راسي او دا وطن اسیر کړي؟ ډېره احمقانه ده.
ارمنی تاریخ لیکونکی وارتان گریګوریان په خپل کتاب د نوی افغانستان رات سرګندیدل کې لیکلی چې شاه امان الله خان د اروپا له سفر وروسته کله چې کابل ته راستون شو د افغانانو د لیدلو پر مهال به د افغانستان د پرمختګ خبرې کولې. د اصلاحاتو او وګړو په اړه د شاه د چلند په نتیجه کې د دوتپالو او نوښتګرو ترمنځ جنجال پیدا شو. د دغه جنجال په پایله کې شاه وروسته شو او سلطنت یې د سقوط په زوړی روان شو.
در غیاب امان الله خان دو نفر از رد کابل
د امان الله خان په نه موجودیت کې دو کسانو په کابل کې ډیر تحریکات وکړل او وروسته لاړل پکتیا ته. د پکتیا له ملایانو نه یې د امان الله خان پر ضد 400 لاسلیکونه واخیستل، خو کله چې امان الله د اروپا له سفره کابل ته راستون شو دوی زندانی کړل
و اینا را بندی کرد، زندانی ساخت.
اصلاحات چطاب زده بود از سوی دیگه؟
اصلاحات دیر گرندی و لبلا خواه انگریزانو پریکره کرده و چه شامان لاخان و وحی پا کابل که دی ایران ده هغ محل سفیر مهدی فروغ ده خپل سیاسی یاداختونو پا کتابونو که یو جالبه جمله لیکلی ده. لیکی که حبیب الله کلکانی شامان لا لواکن نوی لری کرده کن بل کس پیدا که ده چه ده کاری کرده بای
الله را بر نمی انداخت، کس دیگه پیدا می شد که شامان الله را بر اندازه.
فکر کن شامان الله خان زمونږ د تاریخ په اوږدو کې په دې نوې مرحله کې د ټکنالوژي په مرحله کې او د پیشرفته مناسباتو په مرحله کې یو هیرو ده، یو قهرمان ده، د افغانستان په خلکو باندې حق لري یادونې او د درناوي.
د شاه امان الله خان له دورې نه د سل کلن واټن له رامنځته کېدو وروسته له هغه څخه پاتې میراثونه وروسته نسل او د افغانستان خلکو ته څه دي؟
از معارف تحول شروع شد، یک تعداد شاگردار برای تحصیل
بدلون لمعارف پیل شو. یو شمیر زده کوونکي ترکیه، روسیه او فرانسې ته واستول شول. یو شمیر نجونې هم د لومړي ځل لپاره ترکیه ته واستول شوې ترڅو ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی هلته زده کړې وکړي. بلخوا د لومړي ځل لپاره په اردو کې هوایي ځواک جوړ شو او یو شمیر زده کوونکي د هوایي زده کړو لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیې ته واستول شول.
مسلک هوایي به روسیه و ایټالیا و فرانسه فرستاده.
کاغذ د پیسو چاپ دغه وخت نه د افغانستان بانک جوړول منحیث د مرکزی بانک او د بانک د مدرنی بانکداری بدون د مدرنی بانکداری اقتصادي پراختیا ممکنه نه ده، ځکه چې د تغذیه کوي د دې اساسي ښودل چې هغه سلسله تر ننه پاتې ده. فابریکې خودکفایي په طرف اول قدم کې هغه څه چې باید مثلا وړي دی ضرورت دی، صابون دی ضرورت دی، جامې دی ضرورت دی، مګر د دې څخه د هغې خوب و خیال پورته و. مثلا په روسي سفر کې چې بیا بېرته راغی او مشکلاتو سره مخامخ شو د موټر جوړونو فابریکو لاسلیکونه سره کړي وو، حتی د تیارو د جوړولو فابریکو لاسلیکونه په غربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې شوي وو چې هغه دلته تولید شي. د خپله د ترانسپورتي سکتور مدرنیزي کول
امان الله خان هم ډېر شجاع سړی و او هم کېدای شوی و ځینې خلک اعتراض پرې کوي چې دی وډار څه وتښتېده. هغه وویل چې وینې دې نه تویږي. دا د اوس چې دغه نظامونه د افغانستان په استقرار په افشالي کوي، تاسو په سترګو نه وینئ چې په بازار کې بم چوي.
امان الله خان چې خپله میرمن مخلوصی کړه او هغې د هغو کسانو نه چې عالی رتبه مامورینو د هغې ټولو نه یې دا غوښتنه وکړه چې ښځې باید په مخلوصی واوسي او دوی باید په ټولنیزو چارو کې ګډون وکړي. البته ورو ورو د هغه وخت نه تر اوسه پورې په همدغه ډول باندې د ښځو ټولنیز ګډون، ټولنیز، فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي ګډون خپل رونق اخیستی دی، پرمختګ یې کړی.
of the things in today's Afghanistan that people say, why are foreigners
دیر موارد چې د افغانستان خلک یې اوس پوښتي چې ولې بهرنیان موږ ته قوانین وضع کوي دا په واقعیت کې د شامان لا لید دی نه د بهرنیانو د ښځو حقوق د ټولو لپاره د زده کړو حق په غیر قانوني ډول د ازادیو د سلب لغوه کول دا ټول د امان الله خان په اساسي قانون کې راغلي وو اوس یو شمېر کسان وایي چې دا ټول د بهرنیانو لیدلوري دي خو په واقعیت کې د امان الله نظریات دي چې شپېته یا اویا کاله وړاندې د بهرنیانو له دوباره راتګ مخکې مطرح شوي دي
came to Afghanistan again.
شاه امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ او د خلکو د سوکالۍ له هیلو سره سلطنت ته ورسید په زور له واک ولوید او په غربت کې ومړ میراثي لسلو کلونو وروسته په داسې حال کې په درنښت یادیږي چې د لخوا پیل شوی فصل لا هم نیمګړی یادیږي
د کیسې زو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسه لري او لستونکي تر پای له ځان سره ساتي بیا د کیسې اوج ته رسیږي همدا ده چې کیسه موږ ته خوند راکوي او موږ تر پای پورې له ځان سره ساتي د زرپانی پونه نه نه پانه کې فرشته غني لند کې سره اوروي
زرپانه رنگین ورکا لیکوال پیر محمد کاروان په ماشوم ادګانو د شاعر څنګه تبرخلم شاعر سترګې نه راپولي او لزان ډیر لري تللی وو ما په خپل سترنو لاسونه را تیر کړل او د بنگړو شرنګا می خور شو خو شاعر خپل ځان تر نه غي هغه لکه چې نه زما د بنگړو شرنګا اوریدلې وي او نه زما د څنو او لونګینو امیلونو خوشبو یې حس کړی وي همداسې په خپل ورکه پسې ورکو یو شی به یې په څنګه کې ودرېدم ورو ورو او په منظم تال می لزم کې سره په خواهله د پایزیب نری شرنګا مې د شاعر له تخیل سره د شاعر په ورکه پسې لګلا لزان سره مې وویل چې دا به په کوم رنگینه پسې ورک دی زه یې شی به انتظار هم ستړی کړم د دې لپاره چې د شاعر پام د خپل ځان په لاو راوړم او خپل ورکه ازما په سترګو کې ولټبی په ناز ناز مې یو بیت ورته ووایه رازا په یو ورکه پسې دواړه وګرځو لاسونه کړو یو بل ته ور په غاړه وګرځو شاعر سترګې نه راپولې او زما بایت یې هم وانه ورید په ناز او شوخۍ مې ورته وویل لیونه یا سلام زما سلام یادانه کړ او زه له خندا شنه شوم زما خندا په غرونو کې انګازه خوره کړه شاعر د سترګو په رپ کې خپل ځان ته را وګرځېد او ډیره سخته کړکۍ وکړه اخ ظالمې مړ دې کړم زه بیا له خندا نشنه شوم او په خندا خندا کې مې ورته وویل ولې خو تا به ویل چې خندا د ژوند مالګه ده خو تا به ویل چې زه او ته باید وخاندو زه بیا له خندا شنه شوم او شاعر ته مې وویل خانده کنه خانده چې خندا مو سندریز شي شاعر نرای زګیروای وکړ او زما پر خوله لاس کې خود د خدای په خاطر مخانده شاعر هم د سینارای نه رئیس غیر وای کبه لکه چې ما په زهرو لړلې تیره توره وهلې بی او بیا پر زخمونو ورته چان شوی مالګه دوډه بلې بی لکه شی په ورسته د شاعر زګیر وای غلې شو او ما ته زیر زیر وکتل سترګې له پښتنو ډکې وي ما یې په سترګو کې ټوله پښتني ولبستی دی وی پښتني جواب هم را سره نه وو زکه میزان تیر کړ او خبره می په بل واړه ولا ما زند مشومې غوندې مره ور کړ او پر ټنډه می ګونځيره خورې کړې مشوم ناز می له مشوم قهر سره ګاټ کړ او شاعر ته می وویل ته چیرې تللی وې په یوه ورکه پسې په کوم ورکه پسې په یوه ښکلی او رنگین ورکه پسې او دې نه مونده نه اوس یې نه لټوي ولې نه اوس یې هم لټوم شاعر مسکای شو او راته ویل ستا په سترګو کې ما ته خندا راغله خو ډیر ژر مې ځان له خندا نه وساته شاعر همداسې زما په سترګو کې سترګې ګنډلې وې ما ورته وویل خبرې وکړه شاعر وویل رانه ورکی دي بیا خندا راغله خو مې نه خندل یوه شېبه چوپه وم خو له چوپتیا نه په عذاب شوم ځان مې یو څه زړور کړ او د شاعر د جیبونو په لټولو مې پایل وکړ شاعر حیران شو او راته وویل څه شی لټوي ما ورته وویل خپل ورکه لټوم شاعر وویل ستا ورکه څه نومیږي؟ ما ځواب ورکړ ستا سندرې. ما د شاعر له جیب نه شعرونه راوویستل. شاعر وویل دا خو ټول تا راوړي دي او ټول به تا ته یاد وي. زه حیرانه شوم او په خپل یاد مې زور راوړ. ما کله راوړي دي په یاد مې نه شول، خو د شعرونو په لوستلو مې پیل وکړ. د شعر هر توری لکه یوه اوښکه او په هره اوښکه کې یوه سلګۍ. د شعرونو مضمون لکه زخمونه او دردونه. د یو څو شعرونو له لوستلو وروسته مې سترګې له اوښکو ډکې شوې او وړې وړې سلګۍ مې پیل کړې. شاعر ناڅاپه کړکۍ وکړې، آخ ظالمې مړ دې کړم. ما په ژړا ژړا کې په ډېرې عاجزۍ ورڅه وویل، ولې ما خو څه خندلی نه دي. شاعر په زګیرویو کې راته وویل، خو اوښکې هم مالګینې دي او د ژوند د زخم لپاره. خبره یې پوره نه کړه او نری نری زګیروي یې پیل کړل، لکه زما خوب چې چا په زهرو لړلې تیره توره وهلی وي او پر زخم یې چانډ شوې مالګه دوړولې وي. زه له خوبه راویښه شوم او شاعر د یوې رنګینې ورکې غوندې رانه ورک شو.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکه د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان ځلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو پوهیږم بیا له ما خفې، نازکو تبونو خصم غصې، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده. نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ ناره خوره ده، نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د نولسمه، نازکو نن د اگست د نولسمه، د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس دی، د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاوره د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی. ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبونه لپیڅ خل دی. ازادي زما سلام دی خپل بیرخته، ازادي ملي سرود په جار ویل دی. ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دختو کې کېګدی دا. ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي د یوې ملال خلې ټپه ده. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله یې بیننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې، نازکو رخصت مې ځکه زنډولې، ازادي د پدې ورځ زما اړتیا ده. ازادي له خپل خاورې نه دفاع ده، ازادي د یتیم مخ باندې خندا ده، ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پوښتنې رانه کړې، خو ځواب یې درته لیک کې در لیږمه. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده، یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستې لمبې شوې پورته او ملي بیرغ نسکور شو. په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمي سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیری پروت دی، د زمري غوندې غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچه قهرمان دی.
خپلو قاتلانو قصابانو ته حیران یو، د غو هیواد پلورو افغانانو ته حیران یو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو ته حیران.